پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې لمانځه یو انتخاب وکړي.
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکو نظر را اخلو چې جګړیز حالات کې د فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لخکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
د ښار وضعیت اوس کراکرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومره حوزه کې دننه شاوخوا وسال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بي ځای شوی کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتې چې نو شان پادر لټ سر لټ بشیر راوتې.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري میر احمد صافای مختوړي مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک د یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې لدې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 910 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهره چانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 15000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شوو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې چې په خلداسي مکې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر تر نورو میډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څام شپېته میډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 10 میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 28 پیل او د اگست په 8 ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ وی پاڼه کې هم موندلې شي. پته ده azadiradio.com کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دویم نیمای کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او خونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یوال غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکو ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره کې طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به وځپي. ولسمشر افغانستان له یو يرغل سره مخ وباله چې په خبره یې مخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا لغړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل ک طالبان سوله غواړي، سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غواړه کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو د افغانستان ملت ته خپل وینا کې افغانستان له یو يرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم ویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني په بیا اخیستله. خدای هم ویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې د چمتو کړي عملي کول یې پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې سلويخ کال کېږي افغانان خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوی دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او باید د سولې لپاره د خپل سنزو د حل لپاره راوډانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بیلون کیلري ګټون کین نه لري. خود ولسی جرګې رئیس له جمهوریت پننګ ویل چې د افغان امنیتی ځواکونو او همدارول د اوسنی نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بلل د دې غونډه کې افغان ولسمشر هم خبري کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوړه کړي. ښاغلی غنی د غراز ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پانتون استاد او د چارو کتونکی سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د یو سل او څلورم ماده پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د یو سل او اووم ماده پر اساس چې کله په رخصتیو باندې وکیلانو سناتوران تللي اوسېږي، د سنا مجلس او همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنې د رخصتۍ په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي دغه غونډه رایه کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي، دغه غونډه نه درلوده. د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو سناتوران په رخصتۍ باندې دي خپلې دوبنۍ او رخصتۍ مختولې نو بنا پر دې باندې دا مهمه و تر څو دایر شي. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رفع لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي. یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي
بلې. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې دا چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کمه استخدام ترسره شي. ما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغسې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو د ملت سره شریک شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه صورت کېږي په ډېر بد وضعیت کې، د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلیرو شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه یا د طالبانو تقویه او طالبانو په وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولی شي په دې ځای د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي، د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړینه وبلله تر څو د افغانستان خلکو ته خپله خاتمه شي، خپل پلان، خپلې خبرې، خپل نظریات وړاندې کړي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغییراتو امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړم چې ایا دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلک او د حکومت او د ملت ترمنځ یاد نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لاندې شي، او د دې فاصله د لندیدلو او کومول لپاره ولسمشر په ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغې اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت ادا کړه. اوس ملت باید را پاسي کې تر څو د دې خاورې او د دې جغرافیه او د دې اوسنۍ بحران در اوتل لپاره چې ملت ته کې سوځي او د ملت لپاره خښته خطرونه دي، دې څخه در اوتل نجات لپاره فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتو خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی، زه باور لرم حکومت وغواړي حکومت دغه ځای ست لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتو کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور مودان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم درته لرو. وړاندې مو د هلمند لخکرګه جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوس مهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړي دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پرختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډې کلی پرختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکی او ناتخنیکی کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاک او اوبو ته د لاسرسي، لمریز برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1090 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له یو ځایي خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او هلته په لخکرګه کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګیږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع را اخلو. ټاکل شوې ده امریکا د هیواد ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناغښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز راپور لمخې د اس آی وی پروګرام لاري 200 کسان چې ویزې په اخیری پړاو کې وي له خپل کورنۍ سره تیر اونۍ امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام لاري امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاو خوښ پرنیم سو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 200 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو خاګل ازادي رادیو نوري اوریدونکو، لکه څنګه مچ مخ کې هم درته ویل، د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن سهار بیا جګړه پیل شوه. راپور نو وای چې طالبان نن سهار د خار په لمړی حوزه کې ځای پر ځای شوې دي، او دا محل افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. ورزو هلمند ته لخکرګانا آزاد خبريال عزیز احمد شفیع استودیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشي که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلامات سو، وعلیکم السلام. دا جبې حال داسې دی چې برای د شپې ناوخته، یعنی 2 بجې د چرلکو آوازونه ښکاره ژغونه واورېد رسول، او دلته په امنیه قمانداني کې کښېناستلې تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان وو، خو دا محل جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولې حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وشوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلي اردو د قمندان جنرال سمی سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لواوشتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی د یعنی د وسوال طالبانو دوا مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګ د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوی. د په خبره تر دا محل یو نیوي کسان وسوال طالبان ته مرجوب لا ورسید، خو دا خبره بیا وسوال طالبان ردوی. د وسوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای چې په دې جګړه کې زموږ د 50 تر 60 کسانو پر وژل شوی دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وای چې ډیر تلفات اوشته دي، او ډیر سیمه وز د مرکز شرګا وای زموږ په لاس کې دي. دا په خبره یوازې امنیه قمندانی او د ولایت مقام آسپاس سیمه د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بله، هلته ځای اوسیدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې دی غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند سي دغه سیمې څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار سوې ده، یعنی بند ده، او خال ډزې تر غوږو کېږي، خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او دنه سیمه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت و.
ډیره مننه کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبريال عزیز احمد شفیع و چې دغلطې د لخکرګا د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول، او ویلي چې دا جګړه سهار مهال و بجې شاوخوا پایل شو طالبانو په لومړی حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنگ دا شان سری مرمر چې بولته په عذاب د کوچنیانو سره راوته چې نو شان پاد لټ سر لټ پښه راوته چې یو حق نه دغه وچرا باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره د سرپنا ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ ما وینه راوته چې د جخوا مرمر یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه چې راووتو د خپل کوچنیان مو راوایستل بالا مسر راوایستې. دغه یو دوه ګډړان مو راخیستې یو دغه راخیستې دغه دوه دانې توسان مو راخیستې نور مشته نه راخیستې رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ستچې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
اوس نو خپل کوچنیان یو کومه ته بمرا استې به سوي استې به پتا به څه جان کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پریج اوس نو په سینا جوړې چې څه به سوي امرا بیا ستو نو نه کړی یالو نه دا خدای شي یالو هغه هم لړوند پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پریښه وات کړی لور ما ورول لور ز ز مزان ته ملنګ کې جو مار دای چې سملم لاړم کوچنیان پاته سو ورځ هلون سره ار ځ چس بار سره درک دغه ویر به تنها کوم خپل ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګي به را وکړي څه چم به وای.
په دې بې ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ستچې دوه تر درې ځله بې ځای سوي. بیبی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د ښار و مهاوزې تر بې ځای سو. خو دلته په و مهاوزې کې هم جګړو زور واخیستي چې اوس اړه سو چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي.
ام فایوای و د سره کې هغه د سریم پرون را صفاتس مې ماشام په سرو مردو کې کې داسې پټاونه و داسې مردک و داسې ګولې وي چې په خدای ته مو هیڅ مرتي باندې پاس خدای ایوای و پړې نه بیا درایې تر د درایې سره برایې د مردو کو ته تر اخلي یو هیڅ شی مو نه په دنیا نه وړي په دای و کپړې چې موږ مومنانه و ته دې وځه ته دې چې نه و په ته خلاص ته داسې مردک را باندې وړې دلم هغه ته مخبره د خدای په نام پر موږ ګولې مو وروي موږ خانک مړه سو ځانه
بی بی رابیا بیا د ومه حافظې څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلیه ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپاش کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغه سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ترې مرمره باندې ورېدل هغه دی وسم په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو نو سره د کوما کو کې مرته خپل ځای نه ځای جرای دا غدي لور مې لمبا واده د تورټو ګرته به د شیدل ته به د پرته د ډاکټر ته وار وس د لنځ خنک ولي شې مرکه لکه سره زپ کې دلته شپږ مې حمله وو په یو کوټه کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونو یو وازنې هله داده چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الا دار کوم ته کین وکنه د لور مرابس راځل په ما یو راځل بل بل راځل وی پوسول نه دی د کښنه م دغه ستر د ګرمانو نیول بل بل دغه شو شتور غرزل مازی به میزانسته دغه مو کې نو چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بس چې دغه غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د مې نه رخصت دغه یو پرتګ دی ورمنځه او وای غوند ورمنځه او وای غوند په دغه حالاتو کې موږ ولې زغون ظلم کیږي ولې د سی یو څوک نشته چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه به راځي د رسول څخه به راځي موږ سره مرسته وکړي دغه مکه ول افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په در مکه
د کندهار د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په تیرو شاوخوا درو ونوي کې د کندهار شهر د وو ناحيو او یو شمیر ولسوالۍ څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځای سوي چې لدې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې ورسته یو دونیمه ونوي کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار شهر د وو ناحیو څخه او د دې ترڅنګ یو شمېر ولسوالۍ څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بیځای شوي. موږ تقریبا نه نیم زره کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 19، 23 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کیږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.